is the whole.
یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سپه پدې خبرونه کې په اسلام آباد کې نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو شکېدو په تړاو یو ورځنی غونډه په داسې حال کې کیږي چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ورو روانې دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د افغانستان د سولې د مذاکراتو ځای یعنی دوحه کې ده او پلمې ته ضرورت نه دی. د جګړې او وینې تویونې د دوام لپاره پلمنیول د افغانستان خلکو سره یوه لویه جفا ده.
نن د جوزا په 24مه په افغانستان کې د مور ورځ لمانځل کیږي، خو آیا ښځې په دې ورځ خبره دي؟
د مور د نړیوال ورځ اورېدل نه خو لیکل نه ده چې څنګه لمانځل کیږي او څنګه لمانځل شوله.
د نړۍ د اوو سترو اقتصادي هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو چې د نړۍ اقتصادي شفافیت ته ګواښ متوجه کړی دی مخه نیسي. او په دې خبرونه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شدي اوریدل مه هیروي. تاسیز مجرغله ازادي رادیو او ری د مهمو راپورونو تر اوریدو مخکې ورځو لسفی ولاس تنکزي څخه مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی، نن د ناتو غړو هیوادونو د مشرانو غونډه ده، په افغانستان هم بحث کیږي. د خبرګولی څلیرویشتمه په افغانستان کې د مور ورځ ده او د برما لري کړی شوی رهبره آنګ سان سوچی نن دوشنبه د خپلې محاکمې په لومړۍ جلسه کې راڅرګندېږي. پوره خبرونه. د ناتو غړو هیوادونو مشران نن په بروکسل کې غونډه لري. دا د شمالي اتلانتیک تړون ناتو سازمان یو دیرشمه سرمشریزه ده چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن نیولې د ناتو د ټولو غړو هیوادونو مشران، دفاع او بهرنیو چارو وزیران پکې برخه لري. تمه ده دوی د ناتو اړوند مسئلو له هغې ډلې ټولیز امنیت، اوکراین او ځینو نورو سربیره په افغانستان کې د ناتو په ماموریت او له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه بحث وکړي. د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د مشرانو لپاره به نننۍ سرمشریزه د دې یو فرصت رامنځته کړي چې له هغه ماموریت سره خدای پاماني وکړي چې د ناتو د تاسیس په تاریخ کې د دې تړون د سیاسي جغرافیې بهر لومړنی لوی او اوږد ماموریت و. د ناتو دیرش غړي هیوادونه پر دې هم غور کوي چې په څه ډول کولی شي له افغانستانه بهر د افغان ځانګړو ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. ناتو ژمنه کړې چې په خپل ملکي حضور سره به د افغانستان دولت او خلکو ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان یو عالی رتبه هیات د سوداګرۍ او پانګونې په فورم کې د ګډون لپاره چک جمهوریت ته رسیدلې. په پراګ کې د افغانستان سفارت وایي دغه هیات د یکشمې په ورځ د افغانستان، چک او سلواکیا د سوداګرۍ او پانګونې په فورم کې د ګډون لپاره پراګ ته ورسید. د سفارت د اعلامیې له مخې د هیات په ترکیب کې د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد فیضی غوریانی، د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري او نور چارواکي شامل دي. دغه هیات د خبرګولی څلرویشتمې نه تر شپږشتمې د افغان، چک، سلواک د سوداګرۍ او پانګونې فورم کې د چک جمهوریت لور رتبه چارواکو سره د سوداګرۍ د فرصتونو په اړه خبرې کوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مطبوعاتي صلاحکار نبی مستاق د واو یا کلونو په عمر لدی نړۍ سترګې پټې کړې. جمهوریت ریاست نن په یو اعلامیه کې د ولسمشر غنی په حواله لیکلي ارواښات مستاق کلونه کلونه د ژورنالیزم لالارې د مظلوم افغانانو غږ پورته کړی. بلخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د نبی مستاق مړینه یوه ضایعه وبلله. نبی مستاق چې لیکوالي هم کوله او د ژورنالیزم په ډګر کې کلونه کلونه دنده ترسره کړې د ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. په افغانستان کې نن د غبرګولي څلېرویشتمه د مور ورځ ده. په نړۍ کې که څه هم دا ورځ بله نیټل منزل کېږي، خو افغانان له څو لسیزو راهیسې هر کال د غبرګولي څلېرویشتمه د مور د ورځې په نوم لمانځي. اکثر په دې ورځو کې خپلو میندو ته د ډالیو او ګلانو په ورکولو خوښي کوي. اخو همدا افغان میرمنې دي چې تر ټولو زیات له روانو جګړو او ټولنیزو ناخوالو کړیږي. سمو روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی هغه څه دي چې له امله یې د ګڼو افغان میرمنو ژوند له خطر سره مخ دی. د راپورونو له مخې په هرو دوو ساعتونو کې یوه افغان میرمن د زیږون پر مهال مړه کیږي. روغتیا وزارت وایي د تیرو شلو کلونو په پرتله ښځو ته د روغتیایي خدماتو پر رسولو کې سوچاند خواله راغله، خو بیا هم په دې برخه کې ستونزښت چې د افغان مرمنو ژوند ګواخي. د برمال ریکړای شوی رهبر آنګ سان سوچی نن دوشنبه د خپل محاکمې په لومړی جلسه کې را څرګندېږي. دا په داسې حال کې ده چې دوی میاشتې مخکې د پوځي کودتا له کبله د جنوب ختیځ آسیا د دغه هیواد د ډیموکراسۍ تجربه ختمه شوه. د برما پخوانی ملکی رهبر آنګ سوچی د تیر کال په ټاکنو کې د سرغړونو په تور محاکمه کیږي. په هغو ټاکنو کې د هغې په رهبرۍ د ډیموکراسۍ لپاره ملي لیګ په اکثریت رایو ګټونکی شو. له پوځي کودتا راهیسې پوځ له وسلوالو قومي ډلو سره له نوې شخړې سره مخامخ دی او هره ورځ په دغه هیواد کې د سان چی پلاویان مظاهره کوي چې په دې موده کې لکتر لګه 1050 اعتراض کوونکي وژل شوې دي. او د نتنیاهو دولس کلنه صدر اعظم پایته ورسیده او نفتالی بنت ځایناسته شو. د اسرائیل پارلمان یکشنبه ماښام تر اوږدو لانجمنو بحثونو وروسته بل اخره د نفتالی بنت حکومت ته د باور رایه ورکړه. نفتالی بنت له اتو ګوندونو سره نوی ګډ ائتلاف جوړ کړی څو وتوانید حاکم ګوند او صدر اعظم ته ماته ورکړي. نفتالی ته شپېتو وکیلانو مثبت او 950 منفي رایه ورکړه. نفتالی بنت او شریک یې یایر لاپید به دوراني صدارت کوي. که د دوی ائتلاف کامیاب مختلاټ شي تر دوو کلونو به نفتالی ځایناسته صدر اعظم او بهرونو چارو وزیر وی او تر غوروسته بعد صدرات چاره لاپت تپریک دی. د اسرائیل په خوانی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کته هم په لویان د نوی حکومت مخالفه دی، خو په خپل نفتالی بنت د بریا هیله وکړه او ځای ورپری خود.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. اسلام آباد نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو شکېدو په تړاو د یوې ورځنۍ ناستې کوربه دی. دا غونډه د سولې سیمیز انسټیټیوټ د افغانستان او پاکستان دو اړخیزو خبرو تر نوم لاندې جوړه کړې ده. په دې غونډې ته د پاکستان د بهرنی چار وزیر شاه محمود قریشي وویل د سولې خبرې او جګړه دواړه یو مهال نسی کېدای. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې بیا د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هغومره چټکې نه دي روانې لکه څومره چې ژمنه سوې وه. نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
اسلام آباد کې نن د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو لپاره غیر حکومتي غونډه پیل شوې. دا غونډه د سولې سیمیز انسټیټیوټ لخوا پیل شوې ده او دوه ورځې به دوام وکړي. د غونډې ته د افغانستان لخوا حکومتي چارواکي نه دي ورغلي، خو یو شمېر سیاسيون او ترخوای ځینې رسنیز فعالان ورغلي دي. حضرت عمر ظاهروال، غیرت بهیر، میرویس یاسینی، حامد ګیلانی، هارون نجفی زاده او یو شمېر میرمنې په دغه کانفرنس کې د افغانستان لخوا نه ګډون لري. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د غونډې ته ورغلی. خغلی قریشی په خپل خبرو کې د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ وکړ او ویل چې په یو محل باندې جګړه او د سولې خبرې امکان نه لري. هغه له دواړو لوري وغوښتل چې د سولې مذاکرات او تسره کینی او جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسوي. هغه د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان اغیز ته هم اشاره وکړه او ویل چې هیواد یو پر امن افغانستان غواړي، هغه افغانستان چې پاکستان سره ښې اړیکې ولري او دغه ډول افغانستان د پاکستان په ګټه هم دی. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق هم په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو جوړېدو لپاره په دغه دوه ورځني کانفرنس کې ګډون کوونکي له خپلو سیالانو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو په برخه کې مهم نظریات مطرح کړي. هغه لیکلي چې د دې غونډې نه هرکلی کوي او ترخوا به یې د افغانستان سره د سولې، ګډون او د پرمختګ په برخه کې مهم نظریات تبادله شي. په اسلام آباد کې خبریال طاهر خان پر خپل ټویټر باندې بیا د دې غونډې په اړه باندې لیکلي دي چې د دوه ورځني کانفرنس موخه په سولې کې د دواړو هیوادونو د شخصیتونو د رول په اړه خبرې کول دي. د لیکلي چې ګډون کوونکي به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو خو کولو لپاره په وړاندیزونو باندې بحث وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رسمن په دې اړه باندې څه نه دي ویلي او نه یې دا هم ویلي چې دا غونډه په څه ډول کیږي او آیا دوی ته په دې ګډون بلنه ورکړل شوې ده کنه. د افغانستان حکومت پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې یو اغیزمن هیواد بولیا وایي چې که دا هیواد همکاري وکړي افغانستان سولې ته رسیدای شي، خو له دې سره په خوا کې دا تور هم لګوي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې هغه ډول چې اړینه د همکاري نه ده کړې او تر خوای له طالبانو ملاتړ کوي. د لړۍ ته پناه ځایونه ورکړي دي او تمویل او تجهیز کوي. خو د پاکستان حکومت او تر خوای طالبانو دغه تورونه په زلونو باندې رد کړي دي. افغانستان له پاکستان دا هم غوښتي چې طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي. دا په تاسې حال کې راځي په قطر کې بیا د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ پیل شوي مذاکرات بیا هم هغه ډول چې اړینه ده پرمختګ نه لري. له تیرو 15 ورځو راهیسې چې دواړو لوریو پر دې ژمنه وکړه چې خبرې چټک شي، هیڅ ډول پرمختګ نه ده شوی او نه هم کوم غونډه شوې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته پر اغلی غلی پیغام کې لیکلي د دواړو لوریو ترمنځ اړیکې شته او کوخونه هم روان دي، خدا چې پایله به چوي او کله بر اوز سن شي ویل کړي د دا هم لیکلي چې دوی له اختر راهي سي امددي خو مقابل ټیم لا هم نه دی تکمیل شوی. خو د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت بیا وایي د سولې خبر د پروخړولو لپاره هیڅ ډول بهاني ته اړتیا نشته. د دې وزارت وایاندي ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د افغانستان د سولې د مذاکراتو ځای یعنی دوحه کې ده او پلمې ته ضرورت نه دی. د جګړې او وینې تویونې د دوام لپاره پلمنیول د افغانستان خلکو سره یوه لویه جفا ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې په روسیو کې ترنګلې ښکاري. تر دې چې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار پر دې هیواد باندې سختې نیوکې وکړي او دا هیواد له طالبانو په ملاتړ باندې تورن کړ. په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د خغلی موهب پر وړاندې توند ژبه وکاروله. افغان حکومت وایي که پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې عملی ګامونه وانخلي تر هغه پر دې هیواد باور نشي کولای.
و امور دل چی اسلام آباد نن د پاکستان او افغانستان ترمنز د اړیکو شکیدو په تړاو د وی دوه ورځنی ناستي قربه دی. دا په داسې حال کې ده چې په ټول افغانستان کې پر ټولنیز رسنیو په ځانګړې توګه پر ټویټر باندې هشټګونه جوړ شوی دی چې هدف یې دا سیده وي افغان وژنه دی ودرېږي او په افغانستان کې دی د پاکستان نیابتي جګړه ودرېږي. او تاسو دا هم اوریدل چې په دوحه کې د دوار لوریو چې د افغان دولت او طالبانو مذاکره چی پلاوی دی د دوی د سولې خبرې هغوم را چټکی نه دی روانې لکه څومره چې ژمنه شوی و. اوس هم یوې بلې موضوع ته ستاسو پام را اړوم. د ترکیې ولسمشر وایي ترکیه به هغه یوازینی د اعتماد وړ هیواد وي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته وکولای سي چې د دې هیواد په ثبات کې مهم رول ولوبوي. رجب طیب اردوغان دغه څرګندونی پرون یک شنبه بروکسل ته تر روانې دو مخکې د استانبول په هوایي ډګر کې خبريالانو ته وکړي. اردوغان وویل چې په دې اړه به د امریکا ولسمشر جو بایدن سره په کتنه کې چې نن به په بروکسل کې د ناتو د سرمشریز ترڅنګ دوه په دوه تر سره کړي خبري وکړي. نور تفصيل په دې راپور کې اورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي امریکایي ځواکونه به ډیر ژر له افغانستان نه ووزي او له کله چې دوی له دې هیواد ووزي هغه یوازنی د اعتماد وړ هیواد به چې هلته پاتېږي او پروسې ته به دوام ورکوي هغه به ترکیه وي. اردوغان چې پرون بروکسل ته تر روانېدو مخکې په استانبول کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې کولې. دغه راز وویل چې نن به له خپل امریکایي ساري ولسمشر جو بایدن سره په بروکسل کې وګوري او په دې اړه به ورسره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالات او د ترکیه په ګډون د ناتو متحدین په افغانستان کې له نږدې شلو کلونو پوځي حضور وروسته اوس د دغه حضور د پای ته رسیدو په وروستۍ مرحله کې دي. په دې معنا چې له دې هېواده د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 13 پورې بشپړ شي. د راپورونو له مخې ترکیه چمتو شوې چې د کابل د هوایي ډګر د ساتلو لپاره چې د لویدیځو ډیپلوماتانو او د بشري مرستو د کارکوونکو د وتلو اساسي لاره ده هلته یو شمېر ځواکونه پرېږدي. اردوغان وویل ترکی چارواکو په دې اړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته انقره د دې هیواد لپاره څه پلانونه لري خپلو امریکایي همکارانو ته معلومات ورکړي خو هغې جزئیات په ډاګه نه کړل. اردوغان یوازې دومره وویل چې دوی خوښي څرګنده کړې او زیاته کړه چې دوی به وکولی شي چې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جیک سولیوان وویل بایدن او اردوغان به د سوریا او ایران په ګډون پر دې هم خبرې وکړي چې ترکیه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې څه رول لوبولی شي. هغه زیاته کړه بایدن او اردوغان یو بل ښه پیژني ځکه دوی دواړو یوه زیاته موده سره کار کړی او د ده په باور دواړه غواړي چې له دغه فرصت څخه په استفادې کاري اړیکې لا غښتلې کړي. یو ترکی چارواکی وویل ترکی ځواکونه به افغانستان کې پاتې شي که د قانوني او مالی مسئلو په ګډون یې ځینې شرایط پوره شي. دې چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې تر اوسه دا مسله نه ده روښانه چې که ترکیه په افغانستان کې ځواکونه پرېږدي فعالیت به د ناتو په چوکاټ کې تنظیم شوی وي او که هغه به د دوه اړخیزو اړیکو په اساس وي. که دغه ماموریت د ناتو تر څارنې لاندې وي هغه به د کومې اجازې پر اساس وي. دغه چارواکي همدارنګ ویلي چې لویدیځو قدرتونو د ترکیې له پاتېدو سره لیوالتیا ښکاره کړې چې د کابل د هوایي ډګر ساتنه وکړي. طالبانو هم د دغو راپورونو په غبرګون کې خبرداری ورکړی چې د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دی په افغانستان کې د پاتېدو لپاره څوک تېروتنه نه کوي که نه له هغه چلند سره به مخامخ شي چې تر اوسه یې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اوس د دې وړتیا پیدا کړې چې د کابل د هوایي ډګر او نورو مهمو بنسټیزو تاسیساتو په ګډون د خپل هیواد امنیتي چارو ته په خپله اوږه ورکړي. له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د دې هیواد امنیت پر اندېښنو سربېره په دې هیواد کې د پاتې کېدونکو بهرنیانو په تېره بیا د لویدیځو ډیپلوماتانو امنیت هم اندېښنې په زیاتېدو دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي په اوس وخت کې له خپلو غړو هیوادونو، متحدو ایالتونو، ناتو او ملګرو ملتونو سره په دې اړه شدید بحثونه روان دي چې د امنیتي سمو شرایطو د نشتوالي په صورت کې په دې هیواد کې په څه ډول ډیپلوماتیک حضور ته دوام ورکولی شي. ناتو ویلی چې د افغان ملکی ادارو د جوړولو لپاره ملکی سلاکاران په دې هیواد کې پریږدي، خو دا چې امنیت به څوک ساتي دا مسله هم تر اوسه نه ده روښانه. د ناتو دیرش غړي هیوادونه پر دې هم غور کوي چې په څه ډول کولی شي له افغانستانه بهر د افغان ځانګړو ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د مشرانو لپاره به نننۍ سرمشیزه د دې یو فرصت رامنځته کړي چې له هغه ماموریت سره خدای پاماني وکړي چې د ناتو د تاسیس په تاریخ کې د دې تړون د سیاسي جغرافیې بهر لومړنی لوی او اوږد ماموریت و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسیز مرجغل ازادي راډیو اوري اوس هم اقتصادي خبرونه له خپلې همکارۍ څخه اورو.
له افغانستانه بهر ته د غالۍ او د صادراتو لپاره د شپږ سلنه هڅون کې بستي کړنلار ورستای شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه هڅون کې بستي ده یو سل شل میلیون افغانۍ ځانګړي شوی چې دغه وزارت له بودیجې ورکول کېږي. نوموړي وویل چې په دې سره به بهر ته د غالۍ او صادرات لا زیات شي. د دغه کړنلارې پر بنسټ کوم سوداګر چې له افغانستانه بهر ته غالۍ صادروي شپږ سلنه لګښت د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ورکوي. وزارت وایي په دې سره به سوداګر وهڅیږي چې بهر ته د افغانستان په نوم او مارک غالۍ صادر کړي. دغه کړنلاره د افغانستان د اقتصاد عالي شورا هم تایید کړې ده. د افغانستان غالۍ د سیمې او نړۍ په کچه له ښه شهرت څخه برخمنې دي. د ریپورټونو پر بنسټ اوس افغاني غالۍ استرالیا، جرمني او برېټانیا ته سول کیږي او تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې صادرات امریکا ته هم پیل شي. په بغلان کې د خزو اقتصادي پیوړتیا لپاره د چرګانو د روزنې فارمونه جوړ شول. د بغلان د کرنې ریاست د مالدارۍ او د څارویو د روغتي خدمتونو امیر ډاکټر تاج محمد احمد زین نازدي رادیو ته وویل چې د دغو فارمونو د جوړولو موخه د کندو بې وزلو خزو په ځان بسیاي نه بدل شوی. د دې په خبره هر کند یو بې وزلي خزې ته شپېته چرګان ویشل شوی دي. په دغه پروګرام کې 340 خزې شاملې شوې چې د محل له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا پروګرام د کرنې وزارت د پرمختیايي پروګرام په چوکاټ کې د بغلان په مرکز او د مرکزی بغلان، دوشي، بنو، اندراب او د سلا پولیسوالۍ کې تطبیق شوی دی. خغلی احمد زیاته کړه چې هرې خزې ته 1568 کیلوګرامه د چرګانو خواړه او وړیا واکسین هم وویشل شو او د کابل په شاهزاده سرای کې ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایی ډالر 80 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1090 افغانۍ.
خبرونه مولا ازادي راديو واوریدل. د نړۍ د اوسترو اقتصادي هوادونو مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو به چې د نړۍ اقتصادي شفافیت ته غوښ متوجه کړي مخه ونیسي. دغه وو هوادونو چې د جی او په نوم یادېږي د غراز له بشري حقوقو څخه د سرغړونې په خاطر هم چین وغانده. په دې اړه نور جزئیات له نوریاس نوري څخه اورو.
د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو یا جی و د ډلې مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو به چې د آزاد بازار له اصول سره برابر نه دي مخه نیسي. دغو مشرانو همداراز پیکینګ د چین په شینجن او هانګ کانګ کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې په خاطر هم وغانده. دغو مشرانو د برېټانیا په جنوب کورنوال ساحلي ښار کې درې ورځنۍ سرمشریزې په پای کې موافقه وکړه چې په ګډه به د چین د دا ډول فعالیتونو په وړاندې چې په شفاف او عادلانه توګه د نړۍ اقتصادي فعالیتونه ګواخي د ګډو اقداماتو لپاره په خپلو کې سلام مشورو ته دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالات، کاناډا، بریتانیا، ایتالیا، جرمنی، فرانسه او جاپان د دې ډلې غړي دي. دوی په ګډه اعلان کوي ویلي چې خپل ارزښتونه به پیاوړي کوي او په عین حال کې له چین څخه غوښتي چې په شینجن کې د بشري حقونو او اساسي ازادیو درناوی وکړي او په لوړه کچه د هانګ کانګ د ولسواکۍ اصل ومني. چین په شینجن ایالت کې چې اکثریت اوسیدونکي اویغور او نور اقلیت مسلمانان دي، له بشري حقونو څخه د سرغړونې په خاطر نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی. د امریکا متحده ایالات له اویغور او نورو اقلیت مسلمانانو سره د پیکینګ چلند نسل وژنه بللې ده. هانګ کانګ چې د بریتانیا د مستعمرې د وخت د یو هیواد او دو سیستمونو قوانین پکې جاري وو او اوس د چین د خاورې برخه ګرځېدلې اوسیدونکي او د بشري حقونو مدافعان چین تورنوي چې په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې آزادي او د هانګ کانګ ولسواکۍ محدوده کړې ده. خو پیکینګ دغه تورونه په زلونو رد کړي او هغه د چین د پرمختګ په وړاندې د لویدیځ د مخنیوي هڅې بللې دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ولګرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري د مور ورځ په بیلابیلو هیوادونو کې په بیلابیلو ورځو منځل کیږي. خو په افغانستان کې دا ورځ د خبرګولي په څلور وشتمن منځل کیږي. زموږ همکار د کابل د ګلفروشي کوڅې ته تللی، هغه ځای چې سلګونو کسان د خپل مندو لپاره د ګلو د گیډي ډالۍ اخیستو تر ازیو دا راپور یې برابر کړی دی.
جوزا څلورستمه هغه ورځ چې په افغانستان کې د مور د ورځې په توګه منځل کیږي. خوشته بیا ډیری میندې چې له دې ورځې بی خبره دي. خو یو شمیر خبر کسان دلته د کابل په یو څنډه کې خپل میندو ته د ځانګړیو ډالیو په اخیستلو بوخت دي.
فرمایش شماره میگیرم په روز د شنبه بیانات هم میتیم
چند میشه؟ این قطی را میخوایم
بگیرم؟ قطی امر پنگل کار قیمت 15 سپنه.
د کابل ښار د ګلفروشي کوڅه هغه ځای ده چې په مناسبت ورځو کې له بل هر وخت زیات مشتریان لري. نن چې د مور ورځ ده، وضعیت د عادي ورځو په څیر نه دی. خلک لګیا دي د خپلو میندو لپاره د ګلانو، عطرو او نورو ځانګړې ډالۍ رانیسي. د دوی له ډلې یو هم صدیق الله دی.
زه هم نن راغلی یم د کابل په ګلفروشي په کوڅه کې چې یو ګل واخلم او خپل مور ته یې سم. ځکه دا ګل وړم کېدی شي که کوم وخت زمانه خفه شوی اوسي یا ناراضه اوسي، همدا ګل سره بیرته راضي شي. او دلته ډېر ګلونه دي او زه غواړم تازه ګل واخلم. او دلته هینو چې دلته ګورو چې ګل خپل دلته یو خاص نمود ورکوي، یو خاص نمود دی. او زه غواړم چې تازه ګل واخلم او خپل مورجانې ته مې وسم.
مرځه چې و مور ته د خپل اولادونو لخوا د دې ورځې منځلو لپاره خوشاله ده. خو وایي د مور لورځې په داسې شرایطو کې منځنه کیږي چې جنگ جګړې دي او دا شاید د دې خاورې د ټولو میندو ګډ درد وي. نو مور وایي کچېرې جنگ جګړې نه وای او زمونږ بچان نه وای وزل سوي، هر ورځ زمونږ ورځ ده.
د مور د نړیواله ورځ ما ویل نه خو دې نه ده چې څنګه لمنځل کیږي او څنګه ول منځل شول.
اجمل چې د کابل په نوی ښار کې ګل پلورنځای لري وای کرونا او روانې نامنۍ د مور ورځې نمانځنه پیکه کړې، خو بیا هم خلک دلته راځي.
کرونا
نو دسه مشتریان کم دي او فروشات د ګلو نو څه خاص نشته نو په دې خاطر نو مشتریان راځي خو بس دسه کم کم نو
افغان میندې چې په اوسنیو شرایطو کې ډیرای د خپل بچیانو د ویر په ډغر ناشتې دي شاید داسې ورځو منځنه یې تر یوه بریده غمونه را کم او خوشحاله کړي. وحیده چې تیر کال د لړم په 12مه یې خپل زوی رائد د کابل پر پوهنتون په برید کې وژل سوی وایي د مور روز هغه وخت مفهوم لري چې له خپلو بچیانو سره په خوا کې ناستې وي، نه دا چې بچیان یې په خاورو کې ښخ وي.
هر ورځ د مور ورځ ده، اوس چې د مور له ورځې لمانځنه کېږي هغه میندې چې اولادونه یې وژل سوي هغوی چې موږ ته یې د مور ورځ لمانځنه اوس له موږ سره نشته، نو له همدې امله د مور ورځ داسې میندو ته بې معنا او بې مفهومه ده. له دې ورځې اوس ترخه خاطره لرم، هیڅ نه غواړم چې دغه ورځ ولمانځم.
دا یادونه ده، دا یوازې میندې نه دي چې د دې ورځې ترخې خاطرې په زړه کې لري او په خپلو وژل سوي اولادونو پسې زاړي، بلکې هغوی چې په بېلابېلو پیښو کې میندې وژل سوي هم نن به یې د هغوی په قبرونو د ګلانو ګېډۍ یخې وي. په افغانستان کې د څو لسیزو جنگ جګړو د دغه هیواد خلک سخت ستړي کړي او په خپل هیواد کې د سرتاسري سولې هیله لري.
تاسی ازادي رادیو او ری وخت د افغانستان د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دینن دوشنبه د خبرګولي 14 نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د جون میاشتې 14 نیټه سره برابر ده. زه ملالی بشریم چې دا برنامه تاسو ته وړاندې کوم او تخنیکی چاري را سره میر احمد صاحبای پر مخ وړي. اوس هم اردو د افغانستان چاپ ځینو مطبوعاتو ته کتنه.
هشت سوبرس پانی لیکلی چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا د درېمې څپې له پیلېدو وروسته تر سخت فشار لاندې دی. وړاندې راغلی دا وزارت هڅه کوي چې د نویو بندیزونو په لګولو سره د فشارونه راکم کړي، خو په وینا یې چې د اکسیجن نشتوالی لوی ستونزې رامنځته کړي چې لا هم نه دي حل شوي. د لیکوال په وینا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له سپارښتنو او هڅو سره سره لا هم دغه وزارت تېره ورځ د کورونا له امله د مړینې تر ټولو لوی شمېرې ثبت کړي چې د خلکو ترمنځ یې اندېښنې لا زیاتې کړي دي. د لیکوال په اند که څه هم د کورونا ویروس د مړو شمېر تر هغه زیات دی چې وزارت اعلانوي، خو وزارت هڅه کوي چې له دې لارې خپلې نیمګړتیاوې او پر ځان فشارونه راکم کړي. لیکوال همدارنګه انتقاد کړی چې حکومت د کورونا د درېمې څپې د مخنیوي لپاره ناوخته اقدام کړی او نوي محدودیتونه به د کورونا ویروس د خپرېدو مخه ونه نیسي. د لیکوال په اند لګول شوي محدودیتونه باید مخکې په پام کې نیول شوي وای او اوس چې په ټولنه کې دا ویروس په پراخه کچه خپور شوی دا ډول محدودیتونه اغېز نه لري. ورسپانې لیکلي اړتیا ده چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره نړیوالې ټولنې مرستې راجلب شي، که نه په وینا یې چې دغه سونامي کنټرولول به ناممکنه. مسیر ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو پر مخ خپلې پولې پرانیزي او دوی د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره د یو پلان پر اساس کار کوي چې د افغانانو د ممکنه تیښتې په صورت کې پوره چمتووالی ولري. وړاندې راغلي د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سره د جګړې شدت، کورونا او وچکالۍ له امله رامنځته شوی بحران د کډوالۍ د زیاتېدو لامل ګڼل کېږي. د ورسپانې په وینا چې په وروستیو کې جګړو سخت زور اخیستی او خبرې اوس له ولسوالیو ښارونو ته رسیږي. د دغه ورسپانې په اند که جګړه خارونو ته راکډه شوه نو په شدت سره به د بې ځایه شویو شمېر زیات شي. د ورسپانې په وینا ګاونډیو هیوادونو ته ورتګ ذلت دی او افغانان دا ذلت یو ځلې بیا نه شي لیدلی او که خدای مکړه دا ځل بیا کډوال کېږي نو تر پخوا به لا زیات ذلت او ستونزو سره مخ شي. لیکوال ټینګار کړی چې له همدې امله د جګړې دواړو خواوو ته پکار ده چې پر دې ولس رحم وکړي او بیا یې د ګاونډیو پښو ته ونه غورڅوي. او هیواد دولتي ورسپانې د جګړې ضد ملي کمپاین په تړاو لیکنه خپره کړې ده. وړاندې راغلی دا کمپاین په داسې مهال پیلېږي چې په دې وروستیو کې په هیواد کې جګړو سخت زور اخیستی او هره ورځ له بېلابېلو ولایتونو د جګړې راپورونه ورکول کېږي. د لیکوال په وینا ولس داسې شدیدې جګړې هیڅ تمه نه لرله، ځکه طالبانو ته د بهرنیو ځواکونو د وتو په صورت کې هیڅ د جګړې او تاوتریخوالي مجال نه دی پاتې او په دې اړه د افغانستان او اسلامي نړۍ دیني عالمانو فتوا هم ورکړې چې نوره په افغانستان کې دا جګړه ناروا او ورور وژنه ده. لیکوال دغه کمپاین کمپاین مثبت ګام بللی او لیکلی دا به ډیر ژر د سولې او سوکالۍ لپاره مثبته پایله ولري.
تاسی ازادي رادیو اوریز موږ راپورونه او خبرونه د انټرنیټ للارې پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. د شوزو اړوند راپورونه هم پر pa.azadiradio.com/women باندې کتلای سي. دلته موږ راپورونه خبرو ویډیوګانی او مرکې هم هلت خبريږي. اوس هم وخت را رسیدلې چې د ازادي رادیو اونیز پروګرام 25 دقیق پورسي خو تر هغه مخکې د خبرونو سرچکی لسفی ولاس تنکزي څخه اورو.
د ناتو غړو هیوادونو مشران نن په بروکسل کې غونډه لري. تمه ده دوی د ناتو اړوند مسلو له هغې ډلې ټولیز امنیت اوکراین او ځینو نورو سربیره په افغانستان کې د ناتو په ماموریت او دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه بحث وکړي. د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د مشرانو لپاره به نننۍ سرمشریزه د دې یو فرصت رامنځته کړي چې له هغه ماموریت سره خدای پاماني وکړي چې د ناتو د تاسیس په تاریخ کې د دې تړون د سیاسي جغرافي بهر لمړنۍ لوی او اوږد ماموریت وو. د افغانستان یو عالی رتبه هیات د سوداګرۍ او پانګونې په فورم کې د ګډون لپاره چک جمهوریت ته رسیدلې. دغه هیات د خبرګولي څلرویشتمې نه تر شپږشتمې د افغان چک سلواک د سوداګرۍ او پانګونې فورم کې د چک جمهوریت له لوړ رتبه چارواکو سره د سوداګرۍ د فرصتونو په اړه خبرې کوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مطبوعاتي صلاحکار نبی مستاق د واویا کلونو په عمر لدین نړۍ سترګې پټکړي. جمهوریت ریاست نن په یو اعلامیه کې د ولسمشر غنی په حواله لیکلي ارواخات مستاق کلونه کلونه د ژورنالیزم لپاره د مظلوم افغانانو غږ پورته کړي. په افغانستان کې نن د خبرګولي څلورشتمه د مور ورځ ده. په نړۍ کې کته هم دا ورځ بل نه ټل منځل کیږي خو افغانان له څو لسیزو راهیسې هر کال د خبرګولي څلورشتمه د مور د ورځې په نوم لمانځي. اکثر په دې ورځو کې خپل میندو ته د ډالیو او ګلانو پور کولو خوښي کوي. د برمال ریکړای شوی رهبر آنګ سان سوچی نن دوشنبه د خپل محاکمې په لومړۍ جلسه کې را څرګندېږي. دا په داسې حال کې ده چې دوی میاشتې مخکې د پوځي کودتا له کبله د جنوب ختیځ آسیا دغه هیواد دیموکراسي تجربه ختمه شوه او د نتنیاهو دولس کلنه صدر اعظمي پای ته ورسید او نفتالی بنت ځایناسته شو. د اسرائیل پارلمان یک شنبه ماښام تر اوږدو لانجمنو بحثونو وروسته بالاخره د نفتالی بنت حکومت ته د باور رایه ورکړه.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو دوستانو ستړي مشي د ازادۍ رادیو په دې اونیز بحث کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د ایمیل لومړی نیټه نه چې نړیوالو ځواکونو رسمن په بشپړه توګه له افغانستان نه د وتلو لړۍ پیل کړې ده. په افغانستان کې جګړو نامنیو او بریدونو زور اخیستی دی. وسلوالو طالبانو د افغانستان پر ګڼو لری پرتو ولسوالیو کړۍ راټنګ کړې او په تیرو څو ورځو کې پرله پسې څو ولسوالۍ د دې ډلې لخوا نیول شوې دي. خو په خارونو کې هدفي وژنو بریدونو او نورو پیښو زور اخیسته او زیاتې شوې دي. په ځانګړي توګه په وروستیو کې پر هزاره ټبرو د پرله پسې بریدونو له کبله دغه موضوع ته په رسنیو او سوشل میډیا کې ډیره پاملرنه وراوخته. د کابل په لویدیس کې په یو خونځي له یوې درنې چاودنې وروسته چې د خزینه او نارینه زده کوونکو په شمولی ترسلو زیات کسانو وژل او ګڼ نورې ټپیان کړل، د کابل ویدیز د پرله پسې نورو هدفي چاودنو وو چې ډیری یې په تونس موټرونو پورې د مقناطیسي ماینونو له کبله وي. همدارنګه د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې لکه څمو د مخکې په ننګرهار کې څو تنه هزاره ټبری افغانان ووژل شول. د بشری حقوقو یو شمیر فعالان او د افغانستان کې د هزاره ټبرو د حقوقو فعالان دا وژنې توکمیزي وژنې بولی او وایي چې هزاره ټولنه یا په افغانستان کې هزاره ټبری افغانان پر لپسی د بریدونو سره مخ دي. موږ به په دې بحث کې په دې وغږی ګوچی ولی په هزاره توکمو افغانانو باندې پر لپسی بریدونه کیږي، آیا په افغانستان کې نور نامنۍ لا دی نامنۍ سره تړلې دي، څنګه کیدلی شي چې په افغانستان کې د قومونو او همدارنګه د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ هغه یووالی چې تل وو وساتل شي؟ نور افغانان د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې څه کولی شي؟ د بحث لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لالګل ملګری دی. موږ همدارنګه د افغانستان د سولې او جنگ د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمی ته هم بلنه ورکړې وه. کوشش کوو چې له هغه سره مو هم تماس ټینګ شي. لالګل صاحب، دا راته ووایه چې دغه وروستۍ هدفي وژنې چې تر ډېره پکې هزاره ټبری افغانان په نخه کیږي او داسې په بې توپیره توګه په نخه کیږي، ماشومان، ښځې، ملکیان وژل کیږي، په ځانګړې توګه په کابل ښار کې دغه بریدونه زیات دي، د کابل په لویدیځ کې. تاسو سازمان دغه مسائل څاري، خصوصا د بشري حقوقو سره تړلي مسائل، د دې په اواد راته وایي چې دا څومره په یو جدي ستونزه د بدلیدو په حال کې دا وسلن سره روان دي؟
د لوی څښتن تعالی په نامه باندې سلامونه او نیکه هیلې تاسو ته او وروکی ست او ټول درنو اوریدونکو ته. په خوشنۍ سره چې په عموم کې په افغانانو باندې جګړه نیابتي تپل شوې ده، مختلف هیوادونه دي، مختلف د نړۍ استخباراتي شبکې دي، د مختلفو مخو لپاره دغه جګړه په افغانستان کې روانه ده. بیا هم په تاسف سره چې دغه جګړه تر اوسه پورې په افغانستان کې د یو قوم پر وړاندې نه ده، د یو مذهب پر وړاندې نه ده، د یو خیل پر وړاندې نه ده، د یو سمت پر وړاندې نه ده، بلکې د جګړې ټول افغانستان او د افغانستان ټول قومونه او ټول مذاهب پر وړاندې باندې دغه جګړه ده. که په هر څوک داسې وایي چې مثلا په افغانستان کې یو مذهب یا یو قوم د دغه جګړې قربانی دی، اصلا منګه دا مسله په کلک ټکو باندې ردوو. او د دې په څنګه کې کومو ګورو په ځانګړي توګه باندې چې اهل تشیع ورونه نه بلکې خاص ازاره ورونه چې د دغه جګړو وخت نه وخت قربانيږي، ځنې ابعاد د دې پر وړاندې باندې شتون لري چې باید دا درکړل شي او د دې ابعاد یا د دې عواملو غریخي چې دی هغه باید د بیخه وېستل شي. د مثال په توګه باندې د ایران لاسوهنه زمنګ په هیواد کې او بیا د ایران کې د افغان مهاجرین چې اکثره زمنګ هزاره ورونه دي، د هغه د بودن ناوړه ګټه پورته کول د مهاجرینو د کنونسن پر وړاندې بربند خلاف ورزي ده. خوشنۍ سره چې د مهاجرینو د عالی کمشنری او ملګری ملتونه دغه کنونسن د سرغړونکو پر وړاندې باندې پاتې راغلي دي. نه باید هغه مهاجرین چې په ایران کې اوسیږي الته په مختلفو هیلو بانو باندې په منځني ختیځ کې چې دا غینه کومه ګټه پورته کیږي په مختلفو نمونو باندې د دوی نه ناوړه ګټه پورته شوی چې هغه عراق او سوریا او یمن او لبنان په دې ځایونو کې زمنګ بیچاره افغانان دا زمنګ د افغانانو شاید مجبوریت دي او هغه مجبوریت چې اقتصادي مجبوریت یا د خپل هیواد نه د دغه ناورینو د دغه بحرانونو نه لري الته وسیدل د هغه دغه مجبوریتونو نه د ایران حکومت ګټه پورته کړی دا. نو تاسو په دې په خاله رسنیو باندې ویډیوګان هم لیدلې چې الته زمنګ دغه ازاره ورونه نیول شوی دي او هغه خوځښتونو چې د اسد رژیم په وړاندې جنگي یا نور دي هغه افغانستان حکومت تختارونه ورکړي دي چې خپل خلک هم دروګرځوي او نه باید زمنګ په کورنۍ چارو کې مداخله وکړي. حال دا چې منګه دلته په ملي اردو کې په ملي پولیسو کې ارز کوم انته منګه دلته خپل په جګړې سره لاس په گریوان یو، سره چې خپل کور نشي ساتلې، د خپل کور نه دفاع نشي کوله، نه باید منګه د نورو هیوادونو په چارو کې په دغه ډول باندې مداخله یا لاسوهنه وکړو. نو زما په ان باندې دلته د عربي هیوادونو او د ایران د نفوس د مخنیوي لپاره تاسو یو ګیم روان دی او منګه وخت وخت باندې د ازارګانو ورونو په مشرانو باندې غږ کړی دی چې دغه مسالې ته باید په جدیت سره وکتل شي. یعنی دلته یو عامل چې مشخص په دی باندې عملی کیږي زما په ان باندې او د نورو دوستانو په ان باندې همدغه دی.
مننه کوم روس ترازو بحث وروس ترازو لالګل صاحب زبخنه غواړم د چې الهتونه اتسدی او پنور اورخونو به غږیږو پام دی بحث کی. خلیل روفی افغان مدنی فعال دی، دی مدنی ټولونو دی یوې جرګګۍ مشر پاتې شوی دی، د امر سره دی. روفی صاحب لتا سو بواورو اصلا د افغانستان روانې جګړې ته په کتو چې پر لپسې ولسوالۍ سکوت کوي او پیخي کیږي، یعنی په ټول افغانستان کې جګړې روانې دي، د تاسو فکر باندې دی هزاره ټبرو باندې دغه هدفي وژن بریدونه چکیږي او متاسفانه ملکیان په کیار ورس قرباني ورکي، دا د افغانستان د نورو جګړو یو برخه ده او کنه څومره توپیر لري د نورو په خسره او آباد څومره دي؟ روفی صاحب اوری مهربانی وکي اوری وس
سلام تاسو ته او تاسو مېلم جناب لوګل صاحب تاسو او د دې څخه چې د افغانستان دغه تقریبا شل کلن د کړې دی د دې کې متاسف تاسو سره مشه ډېر تلفات ممکن ځلو او بیا مش ایسی که تو گورو یا نور مشخص کرنن کن چه دیده مثل وجن کرنن کن داقا تاریخ باسا سی دیره دمدت جنو کرنن کن چه دی جنگ شکل طرفون تا یعنی دیدوی به قربانیان دی خلافات می شموید مارا نور شل برانسی باسا سی دیره بدبختانا دیده مثل وژن کې تاریخ په اساس چې موږ ګورو اوس اخرنی بریدین څه کم دا وو ارتیکال کې ګورو د ازاراو د نو چې خاص جغرافیک کې چې حسابل کې حسابل بغار دی دا څه واضح معلومه دي چې دوی په مساجد کې او په بازار کې تکایې کې باندې چې دوی ورشي تلل کې کورسونه کې پانتونونه کې مکتبونه کې اخرنی بریدې ډېر دردونکی و چې شهاده په مکتب باندې چند ماشومان نو د دغه تاریخ په اساس دا واضح خبره دي چې دی مسل وژونکی دي او تېره کې طالبان دا کار کړی دي او که موږ وګورو د طالبان په وخت مزار کې تقریبا شپږ زره ازرګان یعنی قتل عام اعلان کړی د هغه ترګیت پیغام خو بیا په خاصه توګه داعش واضح د داعش بریدونه هم سوریا کې هم عراق کې هغوی د شیعګانو یعنې شیع منطق پر وړاندې جهاد کړی او همدې مذهبې لحاظ نه او د قومي لحاظ نه چې په عراق کې جهاد یعنې مثل وژن کې چپیا پخات کې کوم شتاب یې لري تقریبا نوښت یا تېښت از یو د دې سناتو د سکتور ملکی ځای نه دی او پخات یې کار ساتل نو
روفی صاحب یو شې چې ویل کیږي غدا د طالبان په ورستوي کې په خانه مسائل ته به نه زوځي چې طالبان په هغه وخت کې زیات یغم نه منې چې دوی په دغه سپراخه توګه نسل وژنه کړي، بلکې دوی وایي چې څوک ورسره په هغه وخت کې په جګړه کې و، دوی جګړه کړې ده. زه یې په هغه ډیر بحث نه کوم، هغه یو جلا موضوع ده چې کېدلی شي بیا پې بحث وشي په نورو خپرونو کې. خو طالبان په وروستیو کې هر برید چې کیږي او هر پیښه چې کیږي او په هغې کې هزاره ټبري د مذهب یا توکم په خاطر په نښه کیږي په کلکه ردوي او ډیر کله د داعش وسله واله ډله چې په افغانستان کې فعالیت محسوس دی دوی مسؤلیت اخلي. نو تاسو څه فکر کوئ چې حکومت هم ډیر په اسانۍ باندې د هر دا ډول برید مسؤلیت پر طالبانو اچوي؟ د تاسو په خبرو کې هم داسې څرګنده شوه چې تاسو ته هم ظاهرا داعش او طالبان یو طرف ښکاري، په داسې حال کې چې دا دواړه ډلې یو بل ځان نه ډیر جلا بولي او یو بل سره دښمني لري، داعش نړیوال اهداف لري، په سوریه کې په نورو ځایونو کې هم په عملیاتو بوختي او له توکم نه بلکې له شیعه مذهب سره ستونزه لري. د تاسو په نظر طالبان ځکه په حکومت هم دا یو انتقاد کیږي چې ډیر ساده چې په هزاره ټبرو برید کیږي، حکومت په طالبانو پړه ورواچوي او تحقیق نه کوي، لټونې نه کوي چې اصلا څه روان دي.
او خوشبختانه که هم سن به حیثی سی وزوری حیثی سرم ملان که جاتا وقت آقای سواله چی که بیاز واضح یا یادا طالب که که تایش نزه که تیر مش چه بلاد اخلو یا چه بلاد پاسر خبری که اون که واضح دی که حکمت برسیمی به بلاد و عبرت که بیا پاکستان که یا پاکستان که نوری که رسانه سمبه حکومت حکومت پارا رسمی برای دارد هر دورد دیار دیشمندی که پس دوید آقای واضی وید باید دی عمل طالبان دی طالبان وید شد
من نروفی سب لالګل لال صاحب تاسو را ته دا وایي چې په افغانستان کې حکومت مسولیت ډیر کله په طالبانو اچي. ځینې خلک داسې فکر کوي چې حکومت غواړي له دغه سپی خونه د طالبانو په ضد د کمپاین لپاره استفاده وکړي او هر پیښه چې کیږي پرته له دې چې وی څېړي تحقیق وکړي چې څوک په ښکېل دی، څوک تر شا دی، څه روان دي، ساده وایي چې طالبانو د کلاس لرلې یا لږ تر لږه طالبانو ورته چتر برابر کړی دی. په دې اړه راته ووایي چې حکومت څه کولای شي د دغسې پیښو د دقیقې څېړنې په خاطر، ځکه چې تاسو ګورئ په سوشل میډیا کې، په رسنیو کې په ځانګړې توګه هزاره فعالان په غوسه دي، هغوی خفه دي او د نور افغانانو مسولیت جوړیږي چې هغه سره د غږ غبر کی او بل اخر دا معلومه کی چې څوک دي چې د موږ دغه هیوادوال پنخه کوي.
ان سب خبره ده چې مخکې دینه چې تاسو جواب تراشم غواړم چې د جنوسایډ یا نسل وژنه تعریف چکم دي دا مطلق د افغانستان په جګړه کې دا هیڅ د توجیه وړ نه دی، د استناوي وړ نه دی. البته موږ ویلی شو چې د افغانانو نسل وژنه روانه ده او د نسل وژنې آباد هم معلوم دي، خو من په هیواد کې د نن د یو قوم او د یو خیل یا د یو مذهب خلکو ته په افغانستان کې د جنوساید یا د نسل وژنې تعریف هرگز نشو ورکولای. کمن ګورو دلتا چې د هزاره ورونو په هزاره زمنګ کې وجود غړي دي او داس منګ ورونه دي زمنګ خوتنداران دي، نو کچیرته د هزاره ورونو په جماعت، مسجد، مکتب او په نور زینو باندې حمله شوی وي او د پښتون یا د تاجک یا د ازبک نه وي شوی او ټول قومونه سلامت پراتی وي او یوازې دوی هدف ګرځیدلی وي، په هغه وخت کې دته منګ د نسل وژنې د ازارګانو تعریف ورکوم.
لال صاحب، لال ګل صاحب، دوی وای چې مثلا د موږ مخکې روفي صاحب وویل چې نور قومونه مثلا د جګړې په لومړی کرخه کې کورونه دي، مرمۍ په ولګيږي، بمباري وشي، یو بل په خوشي. دوی وای چې موږ ډیر مشخص متمرکز هدف ګرځیدلیو. مثلا تاسو ګورئ په یو لري پرته سیمه کې یو سړی زی ازاره ماین پاکان له نورو بیلایي او ورتوي چې تاسو ازاره ماین پاکانې تاسو باید ووجل شي. د دوی روختون ته، د دوی په سیمه کې چې روختون دی، هغه ته یو څو وسلوال ورننوزي، ماشومان وژني، خزي وژني. د دوی مکتب سره چاودنه کیږي چې مشخص هدف مکتبي. دغه توپیر دوی وایي چې شته دی په جګړه کې، دا سمه ده چې قرباني ټول قومونه ورکي.
ګوره همدغه خبره چې د دینا یو منفي دغه مطلب واخیستل شو چې هغه د بغلان پیښه ده چې تاسو ورته اشاره وکړله، د بغلان په پیخه کې اصلا زمنګ یو هزاره ورور نه وجل شوی دی او نه زخمی شوی دی. هلته چې کومه خبره کیږي دغه چې کم ته خلک نه نوزي دا د سوپروایزرانو پوښتنه کوي نه د ازاره. هلته یو غلط تعبیر دی نه اخیستل شوی دی او د دې لیستونه موږ تحقیق کړی دی. لیستونه شته دی په هغې کې صرف پښتانه وژل شوي دي او تاجکان او شاید د کوم بل قوم چې یا ازبک او یا بل څوک چې وي عماق او بلوچ دا که پکې وژل شوي وي ډېر کم کسان خو مطلق پښتانه او تاجکان وژل شوي دي. هېڅ په دې زخمیانو په مړو کې هېڅ ازاره شته دی نه. نو دلته
د مکتبونو او شفاخانو مشخص بریدونو پاړی سوای
دې تم راځم تاسو وکړه چې په کابل کې ازارګان رونم پراته دي نور قومونه پراته دي په پهنتون باندې عمله وشوله په مسجدونو باندې دلته عملی شوی دي د دویم شوی دي د نور قومونو شوی دي په مجموع کې د دې نه څو ورځې وړاندې په لوګر کې په لیله باندې عمله وشوله. یعنی د دې وحشت او دهشت نه د افغانستان هیڅ قوم نه دی پاتې. زما ازاره ورونو ته توصیه ده چې تاسو خپل ځان په زور انزوا حالت ته مبي د نور قومونو نه منګ باید کړي جنوساید یا د نسل وژنې شعار ورکو به دا ملي کو اپ دې معنی باندې چې او وایو چې د افغان نسل وژنه شوې ده تر څو پوری چې زمنګ आवाज خبرګون پیدا کی او ملي وحدت او همغږي را پیدا کی دا به تر هغه ډیر تاثیر وکړي کوم چې زمنګ ازارګان نونه پنن سبا کې د دوی مدني فعالان یا نور څوک د حکومت کمپاین په شروع کړی دی یا د بغلان د پیښې نه د بغلان په پیښې البته په اړوند باندې متاسو ویل چې هغه اصلا نظر نه وژل شوی دی او نه زخمی شوی دی.
مننه
باندې و کې خلک دغه پته
مننه لالګل صاحب تاسو برا شو رافي صاحب د لالګل صاحب خبرې مو اوریدي. د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان مشر دی په دې اړه باندې کلون رئیس کار کوي. دی وایي چې په ټول افغانستان کې جګړې روانې دي د ټولو خلکو جماعتونه په نخښه کیږي یو ټولیز اقدام ته اړتیا ده د افغانانو په توګه. تاسو څه وایي؟ رافیس ابغاک می اوری؟
هاي
هانته او اورو مهرباني
هانته باوره
اوری مهرباني وکي وسغه دي اورو مهرباني وکي
ما ور چې دغه کې خوشا کې نشته چې افغان وژن روانه دي او دغه کې کازارا ورینم دي د افغانان دي بشویا دي څه په ټول افغان ستراتیژي او مشبات دی وای پټون د چې پردا ورونه چې وخت په تن باندې موږ هیڅ کلام بودای نه دلې دلې او کلام مشهور چې هغه سیزی نه ای د خاص اطراس یا طالبان لا اطراس مې برمته شوی او دا بل چې د هغه سره چې نور پانل ازای او ټول سرونه یې پرېښ نو د دې عمل څه شي که نژادي نه دي که مذهبي نه دي عمل څه شي یا یو د کسان برمته شوی او دا بل چې او ټولې ازاره نو د دوی عمل څه شی ازاره د دې عمل څه شی وو چې نژادي نه وو یا مذهبي نه وو نو دوی اوس پورته شوی دی عدالت پوښتنه کې د دې تر څنګ نور لکه موږ د کندهار یم نو تا هم باندې اګر زه باور نه لرم زه په خپله انشاءالله باور یم انشاءالله زما د دومره علاقه نه لرم دیموکراتیک نظامونه کې قوم دا ډېر معنا نه وایي چې یو
رافي صاحب کې دماغ غوري. زه غواړم له تاسو نه وپوښتم مخکې لالګل صاحب اشاره وکړه چې دلته د دغه ډول پیښو اول خدا دواړه توپیر کوي یو له مذهبي پلوه دی او چا پنخه کول دی یو له توکمیز یا تبریز پلوه. دا اوس مشخصه باید کو چې دموږ هزاره افغانان د دې په خاطر چې زیاتی په شیعه مذهب باندې باور لري په دې خاطر په نخښه کې یو کنا په دې خاطر چې ازاره دي. بل پښتنه مې له تاسو نه دا کوله چې دلته مخکې لالګل صاحب ورته اشاره وکړله د ویل چې هزاره مشران په څرګنده باندې د ایران په پلوي په سوریه کې خلک تشویقی چې جنگ ته ولاړ شي. د فاطمینو لخکر په رسنیو کې یو له مشهورو لخکرونه دی په افغانستان کې هم سرکونه لیدل کیږي.
هزاره فعالان خپل دغه نقطې ته کم پام کوي. دوی چې فشار راوړي څه فکر کوي چې آیا دا مسله په نظر کې ساتي چې ل خپل رهبرانو نو غواړي یا ل خپل ځوانانو نو غواړي چې هغه جګړې چې له هیواد نه بهر دی او د موږ هیواد ته شر راوړي ل دین خپل ځوانان روباسي یا خپل خلک روباسي لکه تر لګه خپل رهبرانو نه هیلو کې ځوانان خو احساساتي دي کده شي لاړ شي بیا خو لکه تر لګه خپل رهبرانو باندې دغه فشار څومره راوسته دي چې د ځوانانو له تشویقولو د لاس واخلي په دغه سکر کې چونو کې ځکه یو دغه پیخو دام ګڼل کیږي ویل کیږي مخکې لال ګل صاحب ویل چې دام یو سبب دی چې د داعش وسلواله ډلې لخوا بریدونه کیږي.
اول خود یو شای باید مشخص دیر مشخص که غدالی تیاتروف که فاکر نیرمی او دغا ماشمان تو مکتب دی یا دغا ماشم تو نیرم دی دلی دیدی یا او حتی من دیر فاکر شدید تو لگل سایدن که غدام دیر فکر روش او فاکر نیرم گروپ دلی وازی دی در دازارگان جنگ پالاران گروپ دلی وازی دی کلا دایش دغا جنگ پالاران باندی تیر کردی کلا دایش دغا مثلا ګروپونه باندې ګرځي یا دغه نور په نامعلومه ډلې وش اکثر چې ګور نه دایش په مسلې تخلیا نه بل ډلې نو دا خو چې موږ تاسو لږ زیر کې وازې څنګه دا یو جنسایډ دی لږ څه نه زه نه پوهیږم چې وایي دې هم کار کې ځکه د جنسایډ تاریخ په اساس د یو قوم خاص کفانو یا خاص نژادي ډلې وجل کې ما په خپل فیسبوک کې نشر کړی دی او لال جی صاحب کې راځي شل کاله مخکې دی دا ولوستل دی چې د محافظ قدیمي نه یعنی د پانا کا یعنی د هغه د فرانسې او مستعفونو په اساس دا وازی دي نسای نور قومونه په ولې خپل جاک پورته کې عدالت مشتنی وي.
روفی صاحب لن کې یو بل جواب راکې بیا لال ګل صاحب تزم کلن راته وایي چې په جنوسایډونو کې عموما طرف معلوم یا لک تر لګه په دغه سی بریدونو کې دموګه هزاره فعالان په دې پوي کې چې بریدونه پیڅو کوي څوک وژني مثلا کده شي په بدخشان کې یو تاجک یا په پکتیکا کې یو پښتون وایي چې ورور زاره سره ورور يم زه په دې کې دخل نه يم پسوګ دي پر دې تر شا چې دغه تاسو چې جنوساید یا نسل کوشي بولی دغه تر شا دي اوري راو فيسه
بل اورم
ايما پختنه مو اوريده
شاشات ګر ګروپونه دي چې څه څه ګروپونه دي نسته هي چیرته د څه وځي وايي چې وې نه دي چې قوم او بل قوم جن په کوم فایده کې شي دا هیڅ کوم قوم نه دي کوم کار ګروپ نه دي په یو ترسته ګروپ کې عراق کې د دې عمل کار چې نو سایت او وای او ای او او استوریا یعنی ډېر مستقونه دي چې دنیا کې چې لکه هزاره ونو باندې افغانستان کې دې 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 مستقونه یې چې ترې ځلې یا نور دې خو نه ترې دې 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 سایت او چې کوم وخت نه چې پای څه کوم علاقه مندې خو دې لګیا دې افغانستان او لکه مستم راځي پای څه هغه ګورب کار کې څوبه یا دې چې دا کوم عادت مخاوري یعنی څلور خاص فاکشنل چې دا څه چې ما په لاره کې شریعت جنګي دی او مثلا جن چې دې کار څلور او دې په اساس دې سره وخت دې نشم باید دا کوي
مننه کوم روفي صاحب سلامت اوسې جوړ اوسې له تاسو نه مننه کوم زه رازم دو دقیقې را سره پاتې دي د خبرونې لالګل صاحب ته لالګل صاحب خپل خبرې مرا ته راټولې کې او په مجموعي توګه راته وایي چې هر څه دی خلک تر لګه مګورو چې د موږ هزاره ټبري ورونه یا افغانان پنخکیږي ماشومي مکتبي خونځې کوري څه په کار دي څه کېدلې شي که خبرې مورالنډ کې چې ونی مده خلرو
زخه دغه نوایل شم چې کوم تعریف ته مثلا وجن دی اغه دلته په یو قوم باندې که هر قومي اغه باندې اطلاق نکيږي ځکه کومه د داعش خبره کو چې داعش په ازاره ورو باندې عملی کوي نو قومونه ترې نه محفوظ دي نو تاسو وکتل چې ننګرهار د داعش مرکز وو هلته چې داعش کومې کړنې ترسره کړي دي تر اوسه پورې زموږ د آزاده ورونو پر وړاندې نه دي ترسره کړي. هلته هم د قومونو مشران په بمونو باندې کېنول او هغې واولزول، په ودونو کې چاودنې وکړې، په جوماتونو کې چاودنې وکړلې، د اچین کې، په غنی خیلو کې، د پچیر اګام ولستونو باندې حملې وکړلې، ښځې په کورونو کې وسوځولې، کورونو ته ورونه واچول، ماشومان په کورونو کې وسوځول، مشران بوتلل، هغه د تیغ نه تیر کړل. هغه ناوړه کړنې چې د داعش په ننګرهار کې ترسره کړې دي تر اوسه پورې د افغانستان په بل هیڅ برخه کې ترسره شوې نه دي. په مجموع کې د افغانستان ټول قومونه ورونه دي، د ټولو درد یو دی، د ټولو خوشحالي یو ده. نو موږ دا وړاندیز کوو چې موږ باید متحد شو او د دغه بلا چې په موږ باندې نه په هر نوم باندې نازل شوی دا د دې پر وړاندې په متحدانه شکل باندې موږ سره لاسونه یو بل ته ورکو او د دې مقابله
مننه کوو. لال ګل صاحب، خبرونه د موږ وخت پوره شو. له تاسو نه دوستانو.